آسمان خو جاست بون. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري یو امریکایي چارواکي وایي ځواکونه د چاودیدونکو موادو د شنډولو لپاره بشپړ وسایل نه لري. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم څېړل سوي دي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د تلې میزان 28 اکتوبر 2020. له خبرونه یې را پیلوو. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسؤل وایي چې په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو په وړاندې په محافظتي سیستم کې نیمګړتیاوې شته. د افغانستان د پوهنې وزیر په بامیان کې د یوه ښوونځي پر سوځېدو خواشیني څرګنده کړه. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 13 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسؤل جان سوپکو وایي چې په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو په وړاندې په محافظتي سیستم کې نیمګړتیاوې شته. د دې چارواکي په وینا څېړنه څرګنده کړې، په هغو تړونونو کې چې د دې سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره شرکتونو ته ورکړل شوي، اداري فساد موجود دی. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې لږ تر لږه یوه افغان شرکت ته په دې اړه په ورکړل شوي قرارداد کې پیسې خوړل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر په بامیان کې د یو ښوونځي پر سوځېدو خوشنۍ څرګنده کړه. د بامیان د شیبر ولسوالۍ د غندک دنجونو لیسه وړمش په ځینو کسانو لخوا سوځول شوې ده. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ دا د پوهنې د دشمنانو کار بللی او له امنیتي ارګانونو یې هیله کړې چې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دا په بامیان کې د خپل ډول له مخې یوه له نادرو پیښو ګڼل کیږي. د پوهنې وزیر په خپل پیغام کې ویلي چې تر دې مهاله د ښوونځیو تر 8000 زیاتې ودانۍ جوړې شوي او تر راتلونکو دو کلونو پورې به شمیر دوه برابره زیات شي. پاکستانی چارواکو پرون ویل چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 13 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د میزایلو دا حمله د شمالي وزیرستان د ورکزیو په سیمه کې د مولوي شکر الله په نوم د وسله والو د یو قومندان پر کور شوې ده. ویل کېږي مولوي شکر الله د حافظ ګل بهادر د ډلې له قومندانانو څخه دی. په پیل کې د سیمې یو مسؤل خوشحال خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې لخوا د میزایلو په حمله کې 11 تنه وژل شوي، خو وروسته د هغه مرستیال رفیق محمد خبری رسنوی ته ویل چې پر سیمه څلور توغندي توغول شوي دي. د چارواکي ویل چې په حمله کې یو شمېر زخمیان وروسته مړه شول، چې په دې توګه د وژل شوو کسانو شمېر 13 تل وړ شو. چارواکي ویل چې په دې حمله کې زیات وژل شوي سختریزي افغانان وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهر په دې هیواد کې له بشري حقوقو د سرغړونې غموون کې تصویر وړاندې کړ. احمد شهید ویل د بشري حقوقو فعالان د نورو کارونو ترڅنګ په کوټک یا لرګي وهل سوي، جنسي تیری ور باندې سوي، بي خوبي ته اړستل سوي او په مصنوعي ډول ادم سوي دي. شهید وایي ایران د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې لږ تر لږه 233 کسان ادم کړي، اکثره یې د مخدره موادو اړوندو تورونو له کبله. ده د سزا په توګه سنګسار ته د مخه کولو له کبله پر ایران انتقاد وکړ. د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې تېره شپه د دمشق ښار په امنیه سیمه کې ستره بمې چاودنه شوې. د هغه سیمه د چې زیاتې امنیتي او پوځي ادارې دفترونه پکې لري. د ایفاد الرسول او انصار الاسلام په نوم سختریزو ډلو ویلي چې دا بم دوی په هغه سیمه کې شی و چې د سوریې په امنیتي ځواکونو پورې تړاو لري. د انصار الاسلام ډلې تر دې مخکې په همدې سیمه کې د سوریې د پوځ د ارکان هر پورې په اړوندو مرکزونو کې د چاودنې مسؤلیت هم اخیستی و. د سوریې دولتي ټلویزیون دا تروریستي عمل بللی او وایي چې دوه تنه زخمیان سوي دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون ویل د سوریه هغه مسافر اړوندکه الوتکه چې په انقره کې ناسه ته مجبور شوی، د سوریه د دفاع وزارت اړوند وسایل او مهمات یې لیږدول. ترکی چارواکو د سوریه یو مسافر اړوندکه الوتکه چې له مسکو څخه د مشق روانه و د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه په زور ناسه ته مجبور کړ چې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي وو. اردوغان په انقره کې خبرلانه ته ویل دا وسایل او مهمات د یو روسي سازمان لخوا د سوریه د دفاع وزارت ته روان وو. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون ماشام په ټلویزیونی مرکه کې ویل چې د اسرائیل فضا ته بی پیلوټ الوتکه دوی ورستولې و. په لبنان کې د شیعهګانو د دې سختریزې ډلې مشر ویل دا بی پیلوټ الوتکه د ایران سخت و. حسن نصر الله ادعا وکړه چې د دوی بی پیلوټ الوتکه پر حساسو سیمو تر راګرځېدو وروسته د اسرائیل اټومي تاسیساتو ته په نږدې سیمه دیمونه کې راوغورځول سو. د حزب الله مشر ول چې بي پيلوټ الوتکې د هغوی د وسایلو یو وړه برخه ده. دا د اسرائیل فضا ته اول ورننوتل نو او وروستۍ ور به هم نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بي پيلوټ الوتکې د سقوط په اړه پرون د اسرائیل او مصر پولو ته په نږدې سیمه کې وویل: دغه څنګه چې تاسو ګورئ، موږ د خپل پولو د ساتنې په کار کې قاطع یو. په سمندري پولو کې تاسو مخکې ولیدل او په وچه کې تاسو د هغه دیوال شاهد یاست چې موږ په سینا کې جوړ کړ تر څو زموږ د پولو د ماتولو هڅې باندې کړو. تاسو ولیدل چې څنګه موږ په خپل فضا کې د حزب الله هڅه ناکامه کړه. حزب الله له 2004 میلادي کال راهیسې د اسرائیل خاورې ته د بي پيلوټ الوتکو د ورستولو هڅې کوي. رسمی ارقام شایی پا یونان که دی بیکاری کچه چی پا جولای میاش که چه باندی 15% و پا دا سال که لوڑه سوی چی داغه هواد لمالی بحران سر لاسه و گریوانده. اتکال کیجه چی پا یونان که با دی بیکاری کچه دلوڑی دو خواتر روانه وی. روسه تر هغه چې په 2003 میلادي کال کې مالی کسر پیل سو او د ځوانانو بیکاری 50% ته نږدې سو، د دې هیواد اقتصاد کمزوری سو. ټاکل سوی بل کال په یونان کې روان مالی وضعیت شپږم کال ته داخل سي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وسم ورزو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې یو امریکایي چارواکي وایي ځواکونه د چاودیدونکو موادو د شنډولو لپاره بشپړ وسایل نه لري. ځینې پوځي او سیاسي کارپوهان وایي ناټو باید د افغان ځواکونو روزنې ته زیات پام واړوي. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون روانه لانجه هم په یو څېړنیز رپورت کې څېړل شوې. د پاکستان چارواکي وایي د بي پيلوټ الوتکې په برید کې 13 وسلول وژل شوي. په بلوچستان کې بیا 2 چاودنې سوي چې شاوخوا 10 کسان یې هلته وژلي. د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکېچ مسله هم څېړو. د ځوان فکر په ونیس پروګرام کې پر دې مسلې خبرې سوي چې ملا امامان د ځوانانو په روزنه کې څه کولای سي. یو امریکایي چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسؤل دی ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې د چاودیدونکو موادو په وړاندې بشپړ وسایل نه لري. د دې چارواکي په وینا څېړنو ښولې په هغو تړونونو کې چې د دې سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره شرکتونو ته ورکړل شوي اداري فساد موجود و. تفصیل له فرشتې جلال عزیز څخه اورئ.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسؤل جان سوپکو امریکایي قومندانانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د سرک د غاړې د بمونو او نورو چاودیدونکو موادو په وړاندې د امریکایي ځواکونو لپاره موجود ساتونکو سیستم نیمګړتیاوي لري. جان سوپکو پرون په هغه لیک کې چې په دې اړه د امریکایي ځواکونو لوی قومندانانو ته استول سوی ویلي چې هغه افغان شرکت چې په دې هیواد کې د دغه سیستم د 150 برخو د ځای پر ځای کولو قرارداد اخیستی و په زیاتو ځایونو کې نیمګړی کار کړی او یای هم د کار کیفیت شننی. د امریکایي قومندانانو لپاره د جان سوپکو دالیک پرون خبر سوی د چاودیدونکو موادو په وړاندې د محافظتي سیستم زیاتې برخې اوسپنیز وسایل لري چې باید د سرکونو، پلونو او لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای سي تر څو وسلوال کسان ونه توانیږي چې نړیوالو ځواکونو ته پر سرکونو او لویو لارو ماینونه او نور چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د جان سوپکو د غلیک تر ډیره حده د خطر زنګ ګڼل کیږي. وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي او په اړه یې د بیړنیو اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. دا لیک د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان آلن او په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشر جنرال جیمز ماتیس ته استول شوی. شغلی سوپکو ویلي چې د 3.25 میلیون ډالرو پارزښت د یو مهم قرارداد تر څیړلو وروسته چې په 2011 کال کې لاسلیک شوی دا څرګنده سوه چې په دې قرارداد کې فساد موجود و. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د عمومي ادارې ویاند فلیپ لافیل ویلي چې د دې قرارداد په اړه څیړنې روانې دي، نو د دغه شرکت نوم نسی اخیستلی. فلیپ لافیل په دې اړه چې په دغه قرارداد کې د نیمګړتیاوو له امله امریکایي ځواکونو ته ځاني تلفات هم اوښتي دي د څرګندونو څخه ډډه وکړه. اسوسییټډ پرس وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په دقیق ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته څومره نور شرکتونه قراردادي کار کوي.
په افغانستان کې ځینې پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې ناټو باید په راتلونکو کلونو کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته پام وکړي او د تروریستانو د اصلي ځلو پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. دغه کارپوهان په دې باور دی چې د دغو مرکزونو له منځه وړلو او د افغان ځواکونو پیاوړي کولو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناټو د تیرو 11 کلونو جنګي ماموریت له اساسي نیمګړتیاو څخه وه. نور حال د محمد وایس سمیم پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې له 2014 کال نه وروسته خپل مشورتي او روزنیز ماموریت منظور کړ، ځینې کتونکي وایي له پولې اخوا د وسلوالو مخالفینو د اصلي روزنځایونو په له منځه وړلو کې پاتې راتلل په تیرو 11 کلونو کې د ناټو د پوځي ماموریت تر ټولو لویه کمزوري وه. دوی وایي د ډیورن له کرښې اخوا د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو خوندي پټنځایونه او روزنځایونه د دې سبب شول چې په افغانستان کې دوی پیاوړي شي او جګړې ته دوام ورکړي. وزی چارو کارپو جنرال نورالحق علومی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې پراتلونکو څو کلونو کې چې ناټو په افغانستان کې جنگي ماموریت لري، باید د دغو مرکزونو لمنځه وړلو او د افغان ځواکونو تجهیز او تقویې ته پاملرنه ډیره کړي.
دا خود کفاکی دلی وازی پا مشورو ورکول او دروزون که پرالی جلو سر نسکیدهی که چیر اوز خوشتن وزی چه هوایی زواک تارتیال رو دوغندی او رادار تا ضرورت لرو باید یه مسئلیت زیاد پا موزی ناتو کولای سیدن روالی تونانی پا مومی اصن بولی که زموش پر گواندوی بندی چه تره گریز مرکزون لری فشار راولی د اقتصادی سیاسی او پابزی فشارونو پر اولول سر لحقوی ندا تزمین واخلی چی پا اسمکی وزیاد گرد وارد نکی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناټو غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړه او له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او مشورتي ماموریت منظور کړ. په همدې حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان سره له دې چې دا مانی چې په وروستیو 10 کلونو کې ناټو په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې نه ده بریالی شوی، خو وایي په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف حضور په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ لامل شوی. یو تن کارپو جنرال عبدالهادی خالد وایي
اگر 10 سال پیش اگر
که چیر لس کال مخکې له نن سره پرتله کړو په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. افغانستان تقریبا بیرته ټول سوی، د دولت خاوند سوی، د دولت سیستمونو د ولسوالیو په کچه پراختیا موندلې. په پولو کې اوس موږ خپل سرتیري ولاړ دي، اوس پوهنه لرو چې د پرمختګ په حال کې ده. افغانستان په سیمه کې یو مطرح هیواد دی. د له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د ناټو او نړیوال ائتلاف
ناټو اعلام کړی چې په افغانستان کې به خپل ماموریت نیمګړی پرېنږدي. د راپورونو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د 8000 په شاوخوا کې امریکایي سرتیری او نږدې 40000 سرتیری له نورو هیوادونو څخه د ناټو په اډانه کې حضور لري. داسې اندېښنې شته چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې وضعیت بدل شي. خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو په وروستۍ غونډه کې ډاډ ورکړ چې په 2014 کال کې افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره به په دغه هیواد کې امنیتي خلا رامنځته نشي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د کابل د تعلیم او تربیه په هنتون یو شمېر محصلین وایي وروسته تر هغه چې دغه پوهنتون د برهان الدین رباني په نوم یاد سوی درسونه یې بند سوي دي. د تعلیم او تربیه په هنتون هغه محصلین چې پر دې نوم اعتراض لري پر ولسمشر حمید کرزي انتقاد کوي چې باید د دې پوهنتون د نوم له بدلېدو مخکې د محصلینو او نورو خلکو نظرونه هم اخیستي وای. تفصیل معصوم میوند څخه خبري.
له دې سره چې افغان ولسمشر حمید کرزي په بیا بیا ټینګار کړی چې علمي موسسې او پوهنتونونه باید له سیاسته لیرې واوسي، خو د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون محصلین وایي چې ولسمشر کرزي په خپل وروستۍ پریکړه سره په لوی لاس دغه پوهنتون او محصلین یې سیاست ته ورشکل کړي دي. څنګه چې د پنجشنبه په ورځ دغه پوهنتون رخصت وي، موږ د دې راپور جوړولو لپاره د تعلیم او تربیه پوهنتون ته ورغلو. دغه پوهنتون د تیرو څو جنجالي ورځو په نسبت آرام معلومې دی. د دې پوهنتون یو محصل شریف لازمیم چې د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته تر هغه چې دغه پوهنتون د برهان الدین رباني په نوم یاد شو بیا دوی درس نه دی ویلي.
تقریبا څو هفتې کېږي چې موږ د درسونه پرله پسې موږ پوهنتون ته راځو او موږ بیرته رخصتوي پوهنتون کې. زما په نظر تعلیم او تربیه یو ډېر جامع نوم ټول اقوام باندې کې تفریقه نه اچوله.
ښاغلی سمیم د دې پوهنتون اوسني حالت ته په اندېښنه کې دی. دی وایي پخوا په دې پوهنتون کې ټول محصلینو د ورونو غونډې په یوه ټولګی کې درس وایه، خو وروسته تر هغه چې د نوم د بدلېدو په اړه شخړې راپورته شوې، محصلین پر یو بل بدګمانه سوي دي. ښاغلی صمیم اعتراض کوونکی محصل نه دی، خو نوموړی افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د تعلیم او تربیې د پوهنتون د فضا بیرته سمولو لپاره دي خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي.
زما وړاندیز دا چې د محصلینو غږ باید واورېدل شي، او دا چې د یو سړی یا د کوم شخص په نامه دا ونومول شي، دا خو به لوی لوی جنجال په آینده کې تقریبا دغه یو میاشت کې چې موږ درسونو کې داسې مشکلات رامنځته شوي دي، محصلین اکثرا راضي او بیرته رخصتېږي.
وروسته تر هغه چې افغان حکومت د تعلیم او تربیې پوهنتون د استاد ربانی په نوم یاد کړ، د دې پوهنتون سلګونو محصلینو او یو شمېر استادانو د افغان حکومت له دې پرېکړې سره مخالفت وکړ، او په مظاهرو کې له افغان حکومت وغوښته چې دغه پوهنتون دې په خپل پخواني نوم وبولي او له سیاسي مسایلو دې لیرې وساتي. اعتراض کوونکي محصلین چې له تیرو شاوخوا شل ورځو راهیسې مظاهرې کوي، وایي چې افغان حکومت یې غږ نه دی اورېدلی. د تعلیم او تربیې پوهنتون یو محصل محمد یار یار چې له رسنیو سره د اعتراض کونکو محصلینو په استازیتوب خبرې کوي، ولسمشر کرزی د اساسي قانون په تر پښو لاندې کولو تورنوي او وایي باید د تعلیم او تربیې پوهنتون د نوم په بدلولو کې د محصلینو او نورو خلکو نظر پوښتلی وای. ښاغلی یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې محصلین له هیڅ قوم سره مخالفت نه لري، بلکې د استاد ربانی له نوم سره مخالفت لري.
افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې شوی دی. دغه شخص په افغانستان کې تقریبا درې لسیزې جنگ رهبري کړې دي، او دغه شخص د حاکمیت په دوران کې تقریبا
اعتراض کوونکي محصلین وایي که افغان حکومت رغوانه وري، دوی به مظاهرې نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د راپورونو له مخې د تعلیم او تربیې پوهنتون د نوم بدلولو پر سر اوس په ځینو نورو ولایتونو کې هم مظاهرې سوي. د سیاسي او حقوقي چارو پوهان هم د دې جنجال اوږدېدو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي دغه موضوع د افغانستان ملي ګټو ته زیان رسولی سي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالستار سادات ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې موضوع کې باید د اساسي قانون له مخې مصلحت په پام کې نیولی وای.
اساسي قانون حکم هماغه دی چې له بده مرغه دلته هغه مصلحت په نظر کې ونه نیول شو چې ولسمشر په دې باندې مکلف دی. اوله په کار وه چې د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني چې جمعیت کې د هغه مشري اخیستې، کله چې محصلین ورغله ولسمشر ته هغه ولېږل صلاح الدین رباني ته، خدا و چې دا بیخي پیاده راغلی وای، او د همدغو معترضو محصلینو نه یې څوک ځان سره جي کړی، د لوحه یې کته کړی، ویلی وای چې دا زما ارمان هم نه دی، د افغانستان په نفع هم نه ده. ماما چې ښکاره شوه چې هغه کې هم دغه د رهبرۍ جوهر نه و. ښه لاره دا ده چې اوس هم ولسمشر خپل تصمیم تعدیل کړي، یو نوی پوهنتون بنسټ کړي په افغانستان. که چېرته دا حالت دوام کوي، دا مثبتې پایلې نه لري، نه نظام ته، نه د ولس په ادرس، نه د قومونو اتحاد ته، نه ملت جوړونې ته.
د استاد برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت نوموړی د سولې د شهید په نوم یاد کړ، او د نوموړي د مرګ په لومړۍ کلیزه کې یې د کابل د تعلیم او تربیې پوهنتون او تر مخې غځېدلی سړک د سولې د شهید برهان الدین رباني په نوم یاد کړ. د محصلینو تر مظاهره وروسته د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پوهنتون یې د کابل د تعلیم او تربیې د رباني پوهنتون په نوم یاد کړ، خو اعتراض کوونکي محصلین له دې نوم سره هم مخالف دي او د مظاهرو د دوام خبر ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، او د افغان او امریکایي ځواکونو د نوي نیمول سوي قمندان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو د احمد شي برکت نه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عراق کې د جګړې له ډګر سره آشنا او تجربه لرونکی جنرال جوزف ډانفورد ولسمشر اوباما نومولی دی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشري وکړي. جنرال ډانفورد که چیرته د امریکا مشرانو جرګه او ناټو تایید کړي، د جنرال جان الن پر ځای به وټاکل شي. خو د واشنگتن پوسټ په باور دی د افغانستان تجربه نه لري. ورځپاڼه بیا د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې وکړې، او ویې ویل ډانفورد د ستراتیژیکو چارو استثنایي مشر دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې ویلي دي که چیرته د جنرال ډانفورد ټاکنه تایید شي، نو په یوه حساس وخت کې به د امریکایي ځواکونو قمانده په غاړه واخلي. په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیت بشپړ مسولیت افغانانو ته سپاري. یو بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا د دې ټاکنې په اړه لیکي، جنرال ډانفورد به په یوه سخت وخت کې د افغانستان د یولس کلنې اوږدې شخړې مسؤل شي. د ورسپانې په باور دا داسې زمان دی چې امریکایي ځواکونو په مهمو سیمو کې لکه کندهار او هلمند کې وسلوال پشا کړي دي، خو د افغانستان په ختیځ کې لا ستونزې په خپل حال دي او له لویه سره طالبان لا هم غښتلي دي. نیویارک ټایمز بیا یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي. په افغان ځواکونو کې د طالبانو اغېز زیاتوي چې د همدې له امله روان میلادي کال د ناټو پر پوځیانو د بریدونو په ترڅ کې تر 50 ډېر بهرني سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې د نړیوال بحران د دوشنبې د ورځې رپورټ له یو شمېر افغانانو سره څېړلی دی. په دې رپورټ کې د نړیوال کړکیچ مؤسسې لیکلي وو چې په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره دا ویره شته چې د کابل حکومت سقوط وکړي. له کومو افغانانو سره چې نیویارک ټایمز خبرې کړې دي هغوی ویلي دي چې حکومت غښتلی دی او پر خپل ځای به وي. فارن پالیسی خبرونه بیا د کابل د حکومت د سقوط په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خبرې راخیستې دي. یان کوب شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې نړیوال ټولنې له افغانانو سره په خیشمنی وکړي او ملګرو ملتونو د اوازې رد کړي چې افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سقوط کوي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي یان کوبس چې په خوا د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وو خراب وضعیت ته د شپ سترګه کتلی، ځکه چې نړیواله ټولنه یو مخ دې ته چمتو نه ده چې ټول مسؤلیت ومني او روس په ورځ په افغانستان کې هڅې په کمیدو دي، او کله چې د ناټو او امریکا ځواکونه وځي نو بیا بل ملګرو ملتو سره هم په دغه هیواد کې داسې له نږدې ملاتړ نه کیږي چې اوس روان دی.
ازبکستان له امریکا سره د افغانستان له لورې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. ازبکستان وایي چې هر کال د تاجکستان او ازبکستان له لارې منځنۍ آسیا ته اتیا ټنه مخدره مواد قاچاق کیږي. اسمت سروان جزئیات لري.
د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت او د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې د همکارۍ یو یادښت په تاشکند کې لاسلیک کړ. د ترتاس خبری آژانس د راپور له مخې د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي خدماتو دفتر وویل د همکارۍ دا یادښت د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال تورن جنرال ادهم احمد بایف او د امریکا د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې سیمه ییز رئیس مارک دستیتو لاسلیک کړ. د دوړو هیوادونو چارواکو ډاټ څرګند کړ چې د دې سند لاسلیک به له مخدره موادو سره د اړوندو ستونزو په مخنیوي کې رغنده همکاري نور هم پیاوړی کړي. احمد بایف ټینګار وکاو چې غشتل نړیوالې اړیکې د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت مخدره موادو ضد ادارې سره مرسته کوي چې خپل مسلکي مهارتونه زیات کړي. د ازبکستان په وینا له افغانستان څخه د ازبکستان او تاجکستان له لارې د منځنۍ آسیا نور هیوادونو او روسیې ته د کال اتیا ټنه مخدر مواد قاچاق کیږي، خو افغانستان ته د مخدر موادو لپاره د کال 10,000 ټنه کیمیاوي مواد وړل کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مسولین وایي له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو نړیوالو ادارو منفي راپورونه په دې هیواد کې پر پانګونې منفي اغیز کړی او کوي به. دا چې څنګه جمیله ظریف پیراته وایي.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د بهرن نړیوالې ډلې او د جرمني استخباراتو لخوا د خبره شوې راپورونو په شان د افغانستان د وضعیت په اړه منفي وړاندوینې د دې سبب کېږي چې ځینې پانګوال له افغانستان څخه خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دا راپورونه چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان نظام سقوط وکړي د سوداګرو او پانګوالو په کار منفي اغیز کوي.
په افغانستان کې او د خارجي او داخلي سرمایه‌ګزار په سرمایه‌ګزاري باندې منفي تاثیر کوي او هغه ته تشویش زیاتوي او هغه کوشش کوي چې خپل سرمایه د افغانستان نه وباسي، ځکه چې په دغه راپور کې په مطلق ډول ویل شوي دي چې حکومت به سقوط وکړي. وخت چې حکومت سقوط کوي قانوني خلا راځي او بالاخره بېقانوني جوړي، سرمایه‌ګزار ته په مالي لحاظ باندې خطر متوجه کیږي. دوی کوشش کوي چې خپل سرمایه د افغانستان څخه وباسي او یو امن منطقې ته ویشي. نو بلان د نظر نه د اتاق تجارت د نظر نه دغه سیراپورونو خریدل د افغانستان په سرمایه ګذاري نظام باندې پخپله په سرمایه ګذاري او صنعت باندې په تجارت باندې منفي تاثیر کوي.
په دې وروستیو کې د بحران نړیوالې ډلې او آلمان د استخباراتو ادارې یو رپورټ خپور کړی چې په هغه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ښودلی شوی او په کې راغلي چې ښایي افغان حکومت سقوط وکړي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د خرابېدو اټکلونو له مخې په کابل کې په ځینو کاروبارونو ناوړه اغېز کړی. د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د کورونو او جایدادونو یو کاروباري وایي څو میاشتې کېږي چې دفتر ته څوک د کور او جایداد د اخیستلو لپاره لپاره نه دی ورغلی. د نوی افغان پامیر د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو مسول احمد فردین ازادي راډیو ته وویل:
زمانوم فردین دی. د درې میاشتو راهیسې چې په هیواد کې د بهرنیانو د وتلو خبرې پیل شوي، هیڅوک جرات نه کوي چې کور، موټر او یازمکه واخلي. ټول په همدې فکر کې دي چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. زما پلار وایي چې بهرنیان له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې دي او له دې وروسته هم نه وځي.
د افغانستان حکومت د بحران نړیوالې ادارې راپور په کلکه رد کړی او دا یې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات بللي. د جمهوري ریاست چارواکو په دې راپور سخته غوسه وښودله او ویویل د امریکا متحده ایالات د دارنګه راپورونو له لارې غواړي چې پر افغانستان فشار راولي ترڅو د دوی په خوښه پوځي تړون ورسره لاسلیک کړي. خو بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په هکله اندېښمن دي. د کابل ښار څو تن اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد انس ده. زه هم په همدغه نظر یم چې دا به سقوط کوي، چې څلوېښت ملک راغلي دي کومې وعدې چې د افغانستان له حکومت سره کړې وې چې موږ به د افغانستان ملي اردو پیاوړی کوو، هغه کار یې موږ سره ونه کړ.
زما نوم نوراغات. یاره د ما په نظر د افغانستان د حکومت جوړېدل بیخي ناممکنه خبره ده. ایله دا ده چې بی اتفاقي زیاته ده.
پروژې او انجوګانې چې اوس په افغانستان کې دي، که دا هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه ووځي، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان اقتصاد به ډیر خراب شي.
خو د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې د منفي راپورونو سربیره ځینې مثبتې څرګندونې هم شوې چې ممکن خلکو ته بیرته هیلې وروبخي. په دې لړ کې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپلې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به خپل ماموریت نیمګړی نه پرېږدي.
زخان زده مینوال د پکتیا ولایت زادیاری بلوچوالی اوسیدونکی یم. سر جنرال بسم الله خان محمدی او د ملي اردو لوی درسیز شیر محمد کریم ته آواز کوم چې د ملي اردو په لیکو کې ښه پورا بدلون راولي. لکه د ملي اردو جنرالان، افسران، بریدمنان او دران سرتیري باید په اول قدم کې باید د نفرم څخه استفاده ونه کړي. په دوهم قدم کې اکثره د ملي اردو ځوانان په رینجرو کې خپل شخصي کارونه کوي. بعضې سربازان یو کال کې کور ته رسختی ندی او بعض سربازان چې لږ واسطه ولري هغه په درې میاشتو کې کور ته ځي. بعضې افسران په 15 کالو کې ترفی نه کوي. بعضې افسران په خال کې رتبې اخلي. د ملي اردو ډېرې خالیګاوي لري. نو محترم د ملي دفاع وزیر او د لوی درسي صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه اصطلاحات زر تر زره راولي. د خدای په امان.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې سختریزو وسلولو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات له مجیب رحمان انګار څخه خبري.
د پاکستان په اورګزو قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې د یو شمېر بهرنیانو په ګډون د 150 تنو سختریزو وسلولو د وژل کېدا ادعا کیږي. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې د برید د پنځشنبه په مازیګر د اورګزو په بلنخیل سیمه کې د شاکر الله په نامه د طالبانو د یو ځایي مشر پر مرکز وشو. له سیمې نه یو دولتي مسول چې نه یې غوښتل نومه غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغو الوتکو په بلنخیلو سیمه کې د طالب قمندان شاکر الله پر هغه مرکز چې د خلیفه مرکز په نوم هم یادېده څلور توغندي وتوغول او د ودانۍ ډیری برخه یې ویجاړه کړه. دغه دولتي مقام په دې حمله کې د 13 وسلوالو د وژل کېدا او 12 نورو د ټپي کېدا خبر ورکړ، خو په خپل د شاکر الله د برخلیک په باب یې بې خبري وښوده. شاکر الله په اورګزو ایجنسی کې یو لزواکمنو طالب قمندانانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې له حافظ ګلبادر او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان دولتي مقامات رسمند بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په باب څه نه وایي، خو یوې به خبره سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې ډیری افغانان دی او ګمان کیږي چې د حقانی شبکې وسلوال جنگیالي وي. د خبر ځای د معلوماتو لمخه قمندان شاکر الله له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې او راشه درشه لري. دغه سرچینه زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې ډیر عرب د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو وسلوال چې د القاعده شبکې په چوکاټ کې فعالیت کوي له وزیرستانونو پرته په نورو سیمو کې وسیدو ته زړه نه ښه کوي او د دې خبرې امکان لږ لیدل کیږي چې ګنې په دې ډله کې دغه خلک هم شامل وي. له خیبر او کرمې سرنخت یا وزیرستان ته په لنډ واټن کې پرته اورګزی ایجنسی یو له هغو قبایلی سیمو ده چې ویل کیږي د دولت وسلوال مخالفین پکې پناه ځایونه لري. د پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره راهیسې دا دویم ځل دی چې پر دغې سیمې حمله کیږي. لدی وړاندې پر 2009 میلادي کال د غوالوتکو پر اورګزو حمله کړې و چې ګڼ شمېر سخت دریزي وسلوال پکې وژل شوي وو. په تیرو دوو ورځو کې دا دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې د پاکستان پر قبایلي سیمو بریدونه کوي. لدی وړاندې د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په هورمز سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید شوی و چې د وروستي راپورونو له مخې 15 تنه بهرني وسلوال پکې وژل شوي وو.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسول وایي چې په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو په وړاندې په محافظتي سیستم کې نیمګړتیا وي.